السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا د ماسپخین 3 بجې شوې دي. نن د خالی ورځو د 2014 کال د مې 13 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کله کوم. په شمالي وزیرستان کې ځای مشانو پر روانو حالاتو جرګه کړي. په شمالي وزیرستان کې د خلکو مسلې او پوځي عملیات، د وزیر اعظم لخوا په ملکی صورتحال غونډه، په باجوړ کې د وسلوالو او امنیتي عسکرو ترمنځ انخطا، دا شان د سیمې په امنیتي حالاتو نور رپورټونه هم لرو. خو اول زموږ د همکار شاهین بنیرینا خبر ناورو.
ستر مشه د وخت مهم خبرونه د شمالي وزیرستان د اوتمنزو وزیر جرګي سیمه کې د امنیت په موضوع باندې خبرې کړې دي. وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د علاقې په یو غونډه کې د قبایلي سیمو او بلوچستان د امنیتي حالاتو جاج اخیستل شوی دی. او په پیښور کې قبایلي جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې په قبایلي سیمو کې د تشپنامه فوجي عملیات ودرول شي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان د اوتمنزو وزیر جرګې دویم غونډه پای ته رسیدلې ده. د جرګې غړو مشالې ډو ته ویلي دي نن له میرانشاه سره نږدې په عیدګاه سیمه کې په ترسره شوې د غونډه کې د پاکستاني او پوځي عملیاتو د روانې نامنې او د قانون نشتوالي په باب قبایلي مشرانو څرګندونې وکړې. د جرګې یو غړي ګل رمضان په دغه اړه مشالې ډو ته وویل
پداسه تقریبا 5000 کسونه شرکت پکې کړه وو. او بدقسمتي د ځنې علاقې باندې کړتي وو د بوی ترابطا یو خلک مستر صحیح نه وشو. او خصوصا د شمالي وزیرستان د امن په متعلق باندې مز د امن خواهشمنی او چیرې مز د حکومت سره جنگ نه دی غوښتای. یي سم د امن طلبګاری حکومت ته د مز سره د ټول مسلې په مذاکرات باندې خلک
د اوتمنزو وزیرو د جرګي ډومبه غونډه د شمالي وزیرستان په کسکې سیمه کې شوې وو. وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی کچې په یو غونډه کې د قبایلي سیمو او بلوچستان د امنیتي حالاتو جاج اخیستل شوی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي پرون په اسلام آباد کې شوې د غونډه کې د کورنیو چارو وزیر د پاکستانی فوج او ISI مشرانو هم ګډون وکړ. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په شمالي وزیرستان کې حافظ ګلبادر وسلواله ډلې له حکومت سره د امن لوزنامې د ختمولو اعلان کړی دی. او ځایي خلکو ته د پمپلټونو د لارې ویلي دي چې حکومت په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو لپاره تیاری کوي. حافظ ګلبادر ډلې خلکو ته دا هم ویلي دي چې د 10 جون پورې خپل کورونه خوشی کړي. په پیښور کې قبایلي جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې په قبایلي سیمو کې د تشپنامه فوجي عملیات ودرول شي. پرون په دغه جرګه کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن مشر اویل چې د ترهګرو پر ضد تشپنامه د فوجي عملیاتو پر ضد د سولې جدي خبرې شروع کړل شي.
چې کوم عملیات ترسره کیږي هغه د ترهګرو پر ضد تشپنوم او په حقیقت کې د قبایلي اولس پر ضد ترسره کیږي.
یاد دی چې څو ورځې وړاندې په شمالي وزیرستان کې پوسټ په بمبارو کې د لزګونو وسلوالو د وجل کېدو ادعا کړې وه. خو ځایي خلکو مشالې ته ویلي چې په بمبارۍ کې ولسی وګړي وجل شوي دي. په کراچۍ ښار کې د تشدد په پیښو کې شپږ کسان وجل شوي دي. پولیس چارواکو مشالې ته ویلي دي د تشدد دا پیښې تېره شپه او نن سهار د ښار په ګلبهار، لیاره، ګلیمار او پاکلونه سیمو کې مخې ته راغلي دي. په کراچۍ ښار کې د تشدد دا پیښې په داسې مهال مخې ته راځي چې د تیرو 10 میاشتو راهیسې د دغه ښار په بېلابېلو برخو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د شرخوخو پر ضد د لټون عملیات دوام لري. په کراچۍ ښار کې 2 کلن ماشومه پولیو یا ګوزن وهلې ده. په یاد ښار کې د پولیو د مخنیوي د کمپاین مشر ډاکټر مظهر د جمعې په ورځ د مشال لیډو سره په خبرو کې وویل دغه ماشومه چې ملاله نومیږي په کراچۍ کې پیدا شوې ده، خو د کورنۍ تعلقې له قبایلي سیمې سره دی. نوموړي زیاته کړه اغېزمنې شوې ماشومې د ګوزن د مخنیوي ساسکي نه خوړلې. د ده په خبره هغه ځکه چې کورنۍ خپلو ماشومانو ته دغه ساسکو له ورکولو انکار کړی و. په پاکستان کې د روغتیا د نړیوالې ادارې چارواکي مشال لیډو ته ویلي دا په روان کال کې په کراچۍ کې شپږم او په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن اویایم کیس دی. یاد دی وی چې د صحت نړیوالې ادارې د جون له لومړنۍ نیټې څخه له پاکستان نورو ملکونو ته د سفر کوونکو کسانو لپاره د ګوزن ویکسین لازمی ګرځولې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید اشرف غنی احمد زی وایي کې انتخاباتو ګټي د ولسمشرۍ په لومړنۍ ونه کې به له امریکا سره امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک کې. اشرف غنی احمد زی د خبرې له هرات څخه د اسکایپ له لارې په واشنگټن کې د اټلانټیک شورا نړیوالې موسسې ته وکړي.
زه ژمن یم چې د خپلې دندې په لومړۍ اونۍ کې به امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړم. دلیل یې دا دی چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه د نړیوالې همکارۍ او هم د سرچینو په برخه کې تضمین ته اړتیا لري، او دا له دوه اړخیز امنیتي تړون څخه ترلاسه کیدلی سي.
احمد زی د 2018 کال تر پایه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه د افغانانو په ګټه وبلله او د هغې ستاینه وکړه. سپینه مانه وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې د یوکرین له منتخب ولسمشر پیټرو پروشینکو سره د حلف برداري تر مراسمو درې ورځې مخکې د جون په څلورمه په وارسا کې وګوري. د سپینه مانه د ملي امنیت په چارو کې سلاکار بن روډز پرون وویل چې پولینډ را روانه ونه وارسا کې کېدونکو دستوري ته ځینې کریمیایي تاتاري مشران هم رابلل دي. ټاکل شوی ده چې پیټرو پروشینکو د جون په ومه هله پورته کړي او په رسمي ډول د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي. په داسې حال کې چې د ابخاسیا د پارلمان ودانۍ لا هم د سیاسي مخالفانو په قبضه کې ده، د ابخاسیا مشر یو روسي پوځي مرکز ته پناه وړې ده. د جورجیا د دغه جلا شوي سیمې لومړی وزیر لیون لاکربایا ویلي دي چې الیگزندر انکواب د تورې بحیرې په ساحل کې په یو روسي پوځي مرکز کې پټ دی. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیرین اورید. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري په شمالي وزیرستان کې ځای مشانو د سیمې په روانو حالاتو یو جرګه کړي.
د امن په متعلق باندې پولیس د امن خواهشمنی او چیرې موږ د حکومت سره جنگ نه دی غوښتای، یو څه د امن طلبګاري حکومت ته د موږ سره د ټولې مسلې په مذاکرات باندې حل.
دغه جرګې مشران وای خپل خبره به حکومتي چارواکو ته رسوي. په پیښور کې مذهبي ګوندونو ویلي باید په وزیرستان پوځي عملیات ونه کړل شي. وزیر اعظم نواز شریف په ملکی امنیتي حالاتو یو غونډه کړې.
په دې صورت حال کې زه ګڼم چې دا مذاکرات او لپاره سړي سازګار نه دي. دا حالات او په دې کې یو فائنل او اخیری فیصله په کار ده چې قوت استعمال شي. یا
او په 19 پروګرام سروې کې د بلوچستان د صوبای اسمبلی د ویغړې سره خبرې کوو.
هر وخت یو تر کې شاته ګرن سوي ده. نو په معاشره کې که هر څه موږ خپل ځان ته ځان ته وایي چې موږ مطلب دی خپل برابري راولو، لیکن بیا هم د دې هغه نشته.
دا مشال سره واوري. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د اے پی فقیر ځایناستې حاجی شیر محمد په مشرۍ کې د عثمانزی وزیرو لوی جرګه نن په میرانشاه کې وشوه چې پکې د سیمې وزیرو او د وړو مشرانو ګډون وکړ. او په شمالي وزیرستان کې د ممکنه پوځي عملیاتو او د خلکو محفوظ ځایونو ته په کډه کولو او نورو مسلو خبرې وشوې. د جرګې مشران وایي د خپلو مسلو نه به حکومتي چارواکي خبروي. په دې اړه نور تفصیل له عمر دراز وزیر ناورو.
دستر پختون مبارز ای پی فقیر ځایناستی او لمسی حاجی شیر محمد په مشرۍ کې د عثمانزای وزیرو لوی جرګې دویم پړاو نن د شمالي وزیرستان سرخار میرانشاه سره نږدې ایدګاه په موقام تر سره شو چې پکې د وزیرو او د وړو قبیلو مشرانو ترڅنګ عام ولز هم د زرونو پښمیر کې ګډون درلود. د جرګې مشرانو په وینا مخایې سیمه کې روانو حالاتو جاج اخیستلو او د خبرو د لارې سولار وستل دي چې په جرګه کې شویو پریکړو څخه به دولت خبر کړي. په جرګه کې مشرانو سیمه کې نام نه ختمولو او فوزی عملیاتو بندولو په اړه تفصیلی ویناوي وکړي. په شمالي وزیرستان کې یو بلا جرګه چې د ګرین وزیرستان امن جرګې په نامه مشهوره ده، د هغې پخوانی مشر او د سیمې ستر جرګه مار ګل رمضان چې په نن عثمانزای وزیرو لویا جرګه کې ګډون کړی، د دې حال یې مشال ریډیو سره داسې شریک کړ.
په داسې تقریبا 5000 کسونو شرکت پکښې کړی و. خو بدقسمتي د ځینې علاقې باندې کرفیو وه، د بوی طرف ته هغې خلکې میز ته رسوي نه وشوه. او خصوصاً د شمالي وزیرستان د امن په متعلق باندې نس د امن خواهشمنی او چیرې مز د حکومت سره جنگ نه دی غوښتای یي سم د امن طلبګاری او حکومت ته د نس سره د ټولې مسلې په مذاکرات باندې حل کړ.
د شمالي وزیرستان یو بل مشر ملک شیروالی مشال ریډیو ته وویل نن د عثمانځای وزیرو په جرګه کې مشرانو سیمه کې روانو حالاتو او د دې د حل په لارو چارو خبرې وکړې چې دې نه پس به د دولت سره لیده کاته کوي.
امیر بچون دی داتو بچون دی مشرو نے امن تبارش اور گورنمنٹ مزید دمیر صبر امتحان میرا نو خلی سر محمد صاحب کے عدد سے دے گورنمنٹ دیتا رہا پہا اور دے کمت منظر دیتا رہا پہا ڈیر مطمئن جی خام خوا واتا ویسی پولیٹیکل تھا اگر آباد ان شاء اللہ امیر گورنر صاحب سارا
نوموړی وویل تیره ورځ د ځایي طالبانو شورا خبر پاڼې نه په خلکو کې لږ څه تشویش راغلی و چې اوس د جرګې د لارې به دغه ستونزه هم حل شي او خلک یو ځل بیا مطمئن شوي.
لږکې لږکې تشویش خلک سره راغلی دی خو هغه خلک هغه مقصد ته ورسېده چې دا بس خو نیمه د ګیلې په هغه باندې چې ګیله من شوی لکه وطن زخمي شوی دی هغه زخم د وجه نه دی د تګیلا چاته ویل وړوي خو انشاءالله میر د مذاکرات په وجه باندې د وطن خیال ستي هغه نو نه جوړېږي نه وایي چې کوم هغه د خلک نه رمید جوړ شو خلک ډېر مطمئن شه دغه نه جرګې سره
د یادونه دا چې پی فقیر حاجی میرزا علی خان ځایناستې او لمسی حاجی شرمامت په مشرۍ کې د عثمانځای وزیرو لوی جرګې دغه دویم پړاو چې وړاندې دغه جرګه د تیرې سه شنبه په ورځ میر علی کاسکی سیمه کې شوې وا او په تیرو لسو کالونو کې دا په اول ځل دی چې ځایی مشران د سیمې حالاتو جاج اخیستلو او د خبرو د لارې د دې حل لټولو لپاره را یو ځای شوي دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
خو د شمالي وزیرستان خلک د روانو حالاتو په اړه سوایي او له کومو مسلو سره مخامخ دي په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ له یو ځای کسره د ټلیفون د لارې خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې دوی د نن ورځې د جرګې نه څه تمې لري.
مونږ خو پورا امید ده کنه چې امن به شي او صحیح خبره به وشي کنه او خلک خوشحاله دي په دې وجه چې دا امن خبره به وشي کنه پورا امن به راشي په دا کې.
یعنی تاسو چې دا جرګه کوم روانه ده دا جرګې خو مخکېم شوي دي نو جرګو خو کله کله نتیجه نه دي ورکړي نو دا ځل ستاسو ولې تمه ده چې دا به نتیجه ورکړي؟
دا خو دا جی میرزا علی خان مسیر دی کنه مونږ دې ته توقع ده چې انشاءالله پورا مونږ یقین دی چې دا انشاءالله پورا امن خبره وشي او امن به راشي په علاقه کې.
خواسی د خلکو کې دا وخت څه ورشته نشته په خلکو کې د بمباری وروسته حالاتو باندې
خلک باندې خو پرون چې کم کاغذ تک تیم شوی و کنه طالبانو ګلبدر لخوا هغه کې خو ډېره ویره خو په خلکو کې غلې وه کنه خو نن بیا انشاءالله پورا امید دی چې دا انشاءالله پورا امن راشي په برا جرګه باندې.
نو عظمت الله خان تاسو د درپخیل اوسیدونکي نو درپخیلو کې هلته آیا کلو بانډونه خلک وتی دي کنه دی وتی کورونه چا پریشي دي کنه؟
تر اوسه خو چا پریشي نه دي کنه لکه سال چې دا خبره نن حال راوځي کنه ان شاء الله خلک دې په تمه ناشتي چې نن به ان شاء الله خبره راځي وشي کنه او کچیره دا نه وشي کنه نو خلک مغادي کنه چې به وځي خپل کورونا تری دي.
نو اسی تاسو چې کله ناست پاسې کوي د خپل خلکو کی خبره کوي نو تاسو څه پروګرام لراسته که چرته داسې حالات جوړ شي نو تاسو په کومه ځای؟
خدا سی دی کنه چې زنه خلک وای کنه چې مونږه کورونا نه پریږی مونږه نه زو خپل کورونا په کورونو کې د خپل شهیدان شو دنه بل مرګ مونږه نه غواړو کنه زنه نور خلک وای چې مونږه په کلی پریږی کنه ازي افغانستان ته په کډه باندې.
نو ولې د پاکستان کمپونو ته نه ځي دا خلک؟
نه نه پاکستان کې کمپونو ته نه ځي مونږه وای چې مونږه افغانستان سیر ته ځو کنه هلته مونږ ته امن دي.
یعنی دلته خو امن دی په خیبر پختونخوا کې او دا ټول قبایل هلته تللي دي بے کوره سوي دي نو هلته ولې نه ځي؟
بس خو پاکستان سره کنه دی ګډون نه کوي افغانستان سره ګډون کوي دی په دې باندې.
شه او هسي نور ساسو د کاروبار او د عام ژوند څومره متاثر شوی دی لدی حالاتو زخه؟
ژوند خو داسې دی کنه چې داس پیندل اصل ورده شي کنه چې پکې کرپی وی روزانه او بجلی نه و پرون په 10 بجې د مخام راغله کنه ډیر خلک په خوب په یره کې وی کنه روزانه کرپی یو سبب یا اتوار ورځ کرپی بوي.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا کې ځینې مذهبي ګوندونو په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د ودرولو غوښتنه کړې ده. د جمعې په ورځ په پېښور کې په شوې یوه غونډه کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن تور ولګوو چې پوځي کاروایی د ترهګرو نه بلکې د ولسي وګړو پر ضد کیږي. نور تفصیل له پېښور نه د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو.
تیره ورځ په نشترال پیښور کې د جمعیت علما اسلام په مشرۍ قبایلي جرګې ته د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمن په قبایلي سیمو کې په پوځي عملیاتو ډېرې سختي نیوکې وکړې او وی ویل چې موجوده پوځي عملیات د ترهګرو په ضد نه بلکې د قبایلي اولس په ضد ترسره کیږي او په امنیتي چک پوسټونو اولس زورول کیږي. چې کوم عملیات ترسره کیږي هغه د ترهګرو په ضد تش په نوم او په حقیقت کې د قبایلي اولس په ضد ترسره کیږي. په ټول هیواد کې د ننګونې په توګه زه وایم چې په یو پوځي ناکه تاسې د نن پورې ایا یو ترهګر نیولی دی او په لکونو خلک د دغه ناکونه تیریږي او تاسې د هغوی تجلیل کوئ او د ګاډو نه هغوی راکوزوي او یو یو کیلومیټر پیاده سفر پرې کوي. په نشترال پېښور کې دې جرګې ته د جماعت اسلامي امیر سراج الحق هم راغلی و او هغه دې جرګې ته په خپله وینا کې وویل چې حکومت او ریاستي ادارې اولس ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي.
نو دا خو د دنیا اصول دي. کوم حکومت خپل قوم ته حفاظت نشي ورکولی نو که دا حکومت ته هر چا هغه چا ته د حکومت کولو حق حاصل نه دی او چې قوم ته تحفظ نشي ورکولی د حکومت نه دې لاس اوچت کړي چې قوم ته دا پته ولګي چې ریاست او حکومت نشته دی نو دا په خون دې قوم خپل حفاظت په خپله به کوو. هر سړي به د خپل اجرې حفاظت د خپل تورسرې حفاظت د خپل پټکي حفاظت به په خپله کوو بیا به هم په خپله کوي. اوس مونږ بالکل په دوه کې نښتي یو نن په خپله حفاظت ته پرېږدي نه دوی حفاظت کولی شي.
تیره ورځ په نشترال پېښور کې قبایلي جرګې په متفقه توګه له حکومته غوښتنه وکړه چې په قبایلي سیمو کې دي پوځي عملیات ودرول شي او د امن قایمولو لپاره دي سنجیده مذاکرات پیل کړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی په یوه غونډه شوې ده چې پکې د داخله چارو د وزیر سره سره د پوځي او استخباراتي ادارو مشانو هم ګډون وکړ. دا چې د غونډه کې په کوم خبرو غور وشو او د دې بس اسرات وي په دې اړه د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل دا رپورټ اورو.
د وزیر اعظم هاوس له خوا جاری شوی خبر پانې تر مخه د جمعې په ورځ ماخام اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پایه و غونډه وشوه چې پکې د قبایلي سیمو او بلوچستان په صورت حال غور وشو. خبر پانې زیاتوي چې غونډه کې د داخله وزیر چودنی سارلی خان نصربیرا، پوځي مشر جنرال راحیل شریف، د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال ظهیر الاسلام او نور اعلی چارواکي موجود وو. د دوران داخله وزیر د اسلام آباد په سکیورټي خبرونه ورکړه. په داسې حال کې چې یو طرف ته د طالبانو سره روان مذاکراتي عمل د ځنډښکار دی او د طالبانو ترمنځ خپلو کې ډلې پرې جوړې شوې او بل طرف ته وخت په وخت شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات هم کیږي، د دې ملاقات اهمیت نور هم سیوا کړی دی. مشال ریډیو په دغه اړه د سیمیزو چارو د کارپو او خبريال قریش خټک نه تپوسو کو نو دوی چې حکومت د پاره د فیصلې وخت راغلی دی. دی وایي
تقریبا یو نیمه میاشت روزانه دماکي چرته نه چرته کیږي او تر اوسه پورې چې دغه دماکي لګیا دي. نو په دې صورت حال کې زه ګړم دار مذاکراتو لپاره چې دی سازگار نه دی د حالات او پدې کې یو فائنل او اخیری فیصله په کار ده چې قوت استعمال شي یا پاکستان چې دی ریاست خپل ریډ بحال کی او یا چې دی ریاست چې دی د ترګر ګروپونو ته تسلیم شي. د دې نه علاوه بل څه لاس نه وینم.
همدارس د دفاعي چارو یو بل کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر صاد محمد نه چې کله مشال ریډیو د سیاسي او عسکري مشورواله د ناست په حق لته پوسو کو نو دوی چې دا یو نظام دی او پکار دا چې ټول فیصله په صلاح رضا سره وکړي شي. تیزیا ته وی
جمهوریت حکومتونو کې دا خو وی که عرب سیاسي او فیصله هم شي نو فوج یو دا خو وی رائے په پکی وی خامخا دا غینه تاسو پښتنه کیږي او هغه ته ډېر اهمیت هم ورکړي شي ځکه چې دغه معاملو باندې خو هغه پیږي ځکه چې دا فشار هم په فوج باندې د پزماکه باندې خو فوج نو دا ټول سيزونو به زمخل زره غور راغلي.
د یادونه دا چې پروس کال ستمبر میاشت کې د ټولګوندی زغونډې دوران وسلوالو سره د مذاکراتو فیصله شوی وا او د هغې وروسته د طالبانو او حکومتي مذاکراتي کمیټو غونډې هم شوې دي. خو د روان کال مارچ د میاشتې را پدې خو دغه مذاکراتي عمل هم د زنخ کار دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ډیورنت کرخې ته څیرمه د باجوړ جنسې په قبایلی سیمه کې امنیتي چارواکي وایي د پاکستانی امنیتي عسکرو او وسلوالو ترمنځ انښته شوې چې په ترڅ کې یو عسکر وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. په دغه انښته کې تر څوارلسو پورې وسلوال هم وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور نه د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د ډیورنډ کرخه تسیرما د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې په ترڅ کې دواړو خواو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده. پاکستاني رسنۍ د دې هېواد د پوځي مقاماتو په حواله وایي چې وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ په باجوړ ایجنسی کې د پاکستاني ځواکونو پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ چې په ترڅ کې یو سرتېری مړ او دوه نور ټپیان شول. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په دغه نښته کې څوارلس سختریزه وسلوال هم وژلي او په سیمه کې تلاشي عملیات پیل کړي دي. په باجوړ ایجنسی کې یوې باخبري ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستې تر برید وروسته په سیمه کې د پاکستان د جنگي هلیکاپټرونو پروازونه روان دي او په خبره یې چې په سیمه کې وضعیت نارامه دی. باجوړ ایجنسی د ډیورنډ کرخې ته څیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې وخت نا وخته پکې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو پاکستاني طالبانو ترمنځ نښتې کیږي. په دې ایجنسی کې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه یو ځل بیا چټک شوي چې له امله د سیمې خلک له سختو اندېښنو سره مخ دي. ویل کیږي چې په دې ایجنسی کې ډیر د عمر خالد خراساني په مشرۍ د وسلوالو پاکستاني طالبانو ډله نه یوازې په باجوړ ایجنسی کې پر پاکستاني ځواکونو بریدونه کوي بلکې د ډیورنډ کرخې پورې غاړې هم پر افغان ملي اردو او همدارس پر افغان دولتي تاسیساتو بریدونو کې لاس لري. په پاکستان کې دننه او د ډیورنډ کرخې تسیرما په قبایلي سیمو کې په دې وروستیو کې په داسې حال کې پر پاکستاني ځواکونو بریدونه ډېر شوي چې د پاکستاني حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې چې د روان کال په فبروري کې پیل شوې ځنډیدلې دي. که څه هم پخوا به د ډیورنډ کرخې تسیرما په باجوړ او مومند ایجنسۍ کې پر پاکستاني ځواکونو د بریدونو مسولیت پاکستاني وسلوالو طالبانو مانه خو تر دې دمه لا په باجوړ ایجنسۍ کې پر پاکستاني او سرتېرو د برید مسولیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال ریډیو توغی د پاکستان مسلم لیگ کاف او د پاکستان عوامي تحریک مشرانو په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې موجوده حکومت د خلکو سره کوم لوزونه کړی وو هغه یې سرتاونه رسول او باید دا شان د حکومت واک پریږدي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان عوامی تحریک مشر علامہ طاہر القادری او پاکستان مسلم لیگ قاف مشر چودھری شجاعت حسین 13 ورځ په لندن کې ایوی ګړی خبری غونډه ته وویل چې موجوده حکومت خاتمه په اولس واجبه شوې ده ځکه چې موجوده حکومت په غیر قانوني غیر اخلاقی او غیر آئینی انتخاباتو په نتیجه کې په وجود کې راغلی دی. د طاہر القادری وینا وا چې اختیارات د لاندې کچ تراوستي شي خو موجوده حکومت داسې کول نه غواړي. موږ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او متحده قومی موومنٹ مشر الطاف حسین سره هم پر رابطه کی او راتلونکي کې به ټاکو چې نورو کومو ګوندونو سره د لړکې تماس ونیسو. په دې موقع د چودھری شجاعت حسین وینا وا چې موجوده حکومت د اولس هیڅ پروا نه ساتي نو د کرپټ نظام نه ځان خلاصول ضروری شوی دی. د پاکستان مسلم لیگ قاف سینئر نائب صدر اجمل خان وزیر مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
حکومت
حکومت یا د سټیټ کوم پرایورټي وی هغه خلکو د ځان او مال حفاظت پدې کې دی مکمل ناکامه شوی دي. بل قرضي اقلی مخه هم څه امپروومنت نشته. لوډ شیډنګ کتا سو کورای پخ کې هم دی ویری چې مونږ بل لوډ شیډنګ ختم کی او سم لوډ شیډنګ هغه حساب دی چې کم اول چې کم حالات وو روز بروز حالات خرابي کی لګیا دي. پدې پوره صورتحال کې هغه خلکو سره راځي د مونږ د پارټي دي چې کم د دغه سټیټس کو ماتول واړي. پدې موجوده سیستم کې مونږ مخته طرف ته پرمختګ نشو کولای. متاکول ملاقاتونه کیږي ضابطه حواله ده.
د سیاسي چارو کارپو او ګومل یونیورسيټي په خوانه وایس چانسلر منصور اکبر کندی د اتحاد په حق لوایي
جمهوریت اوس نو نو وجود کې راغله. جمهوریت کې جوړ توڑ کی قادری صاحب او دا کم گروپس دی دغه داوی کې ګورنمنت فیل دا ګورنمنت یو کال اوس لو ماته خدا سے ته دوره غلط پرفورمنس نه لګي. بیا که سبا دا بوتان ول بدو کی نی بیا لس لس کال و بدو جګ بنو کی تر قادری صاحب کو سټونه لري نه پچار دا کې غره سی پولیټیکل پټوڑ کی تا الیکشن کنټیسټ کی یو عام سړی ته فائدہ ورسې. فلال خدا کا تقریر دی خپل یو مذهبي یو رول دا سیاسي رول کو مونږ نه کتل بیرل دا مل اصل دا
لگی کہ دو بچے تا ریزلٹ. یاد دیوی موجودہ حکومت پزت پاکستان تحریک انصاف گند ہم دروانی میاشت پہ یولسم نیٹا پہ اسلام آباد کی او پنزیشتم نیٹا پہ فیصل آباد کے احتجاجی مظاہرے کڑی وی. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
یالو خزو د جون دا ولاست راوړنه په اړه ځانګړیش باندې خبرونه سروې د هری نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې پر ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درنی می بجې ل مشال ریډیو واوره زما د مليها امیرزاده سره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې سروې اونیس پروګرام اوریدل مهیروي. ل دغه مخکې راځو یوې مرکې ته د مشال همکار احمد شیبر په کونړ کې د خبريال روح الله انوري سره په دې خبرې کړې دي چې د پاکستان لخوا د افغانستان په کونړ ولایت په راکټي بریدونو کې څه نقصانونه رسیدلي دي او په دې اړه د غلطه خلک څه نظر لري. نو په جواب کې دی وايي
پرون هم په لسګونو توغونډې راغلې وي او اوس چې ما د نیک قمندانه پوښتنه وکړه هغه وویل چې 50 توغونډې بیګا د 8 بجو نه د نن سهار تر 6 بجو پورې په دانګام راغلې دي او 20 په شیګر ولسوالۍ په شلتن درې راغلې دي. په پروني بریدونو کې د سرکانو ولسوالۍ کې یو کس ملکی ټپي شوی و او د تیر شپې په بریدونو کې تر اوسه پورې تلفات په اړه معلومات نشته.
مالی زیان یې څرنګه تاسو معلومات لري چې مالی زیان اوښتی دی په پرونیو توغندیو کې چې تر نن سهار پورې ویشتل شوي دي؟
د قومندان د وینا په اساس باندې هغه و چې د خلکو کورونه زیانمن شوي دي. همدارنګه د غنمو د فصل وخت په هغه ځایونو کې دغه یخې سیمې دي البته چا تر اوسه پورې نه دي لیدلي. هغه تیار فصلونه خراب شوي دي مرمۍ لګېږي په پټو کې. همدارنګه باغونه دي ونې دي ځنګل دی دغه ته اوسه څاروي د منځه تللي دي. مالی زیانونه اوښتي دي په پروني برید کې او فقط هغه یو کس چې دی په سرکانو کې زخمي شوی دی شیبر صاحب. د دې نه وړاندې دغه دوه درې ورځې وړاندې په د ټولو زخمیانو تعداد 9 رسېدلی دی او یو کس پکې تر اوسه پورې وژل شوی دی.
انوری صاحب تیره اونۍ چې تاسو په همدې ارتباط د کونړ لوالي سره خبرې کړې وې هغه وویل چې په دې برخه کې بخپلې هڅې زیاتې کړې. کچا هم د وویل چې د مرکز کابل سره په دې حساب ارتباط نیولای دی. د کونړ والی بیا د کونړ له خلکو سره تازه ژمنه نه ده کړې چې د دې توغندیو د مخنیوي لپاره څه کوي.
شبر صاحب د کونړ والی یا پخوانی والی چې مخکې څه تیر شوي دي یا د امنیت قومندان نور چارواکي هم دغه خبره کوي چې منګا د مرمیو د هغوی د تلفاتو راپور هر ورځ یا هر ساعت خپل مرکزی دولت ته لیږي او نور د هغوی صلاحیت ته چې موږ ته څه وخت وایي چې جنگ وکړي یا جنگ مکوي دا د مرکزی دولت پورې ارتباط لري. او تاسو دلته هم دغه غندنی کیږي غونډې کیږي د مرمیو په حساب باندې چې پاکستان د عمل غندي خو تاسو مخکې ویل په خپلو خبرو کې چې ولسي جرګې هم دغه پېښه غندلې ده او نن یې امنیتي چارواکي راغوښتي دي. یوازې زما په فکر باندې او د ولس په فکر باندې په غندنو باندې څه نه کېږي. او همدارنګه د ناټو ځواکونو قومندان دا ویلي دي چې د دې مرمیو په تعداد کې دوی زیاتی کوي. د کونړ والي او چارواکي وایي که یوه مرمۍ وي هم زموږ د وطن باندې د یرغل او د تیری په معنا ده او که سری او که دوه سوه وي باید د دې مخه ونیول شي.
روحل انوري مننه.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د ماسپخین درې نیمې بجې کیدونکو دی لنډ خبرونه زموږ د همکار شاهین بنیري ناورو.
د شمالي وزیرستان د اوتمنځو وزیر جرګي دویم غونډه پای ته رسیدلې ده. په دغه غونډه کې د پاکستاني پوځي عملیاتو د روانې نام نه او د قانون نشټوالي په باب قبایلی مشرانو خپل څرګندونه کړې دي. وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د علاقه چې په یو غونډه کې د قبایلی سیمو او بلوچستان د امنیتی حالاتو جاج اخیستل شوې ده. په پیښور کې قبایلی جرګې له حکومت غوښتنه کړې ده چې په قبایلی سیمو کې د تشپنامه پوځي عملیات ودرول شي. په کراچۍ ښار کې د تشدد په پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي د تشدد د پیښې تېر شپه او نن سهار د ښار په ګلبهار، لیارې، ګلیمار او پاک کلونۍ سیمو کې مخې ته راغلي دي. په کراچۍ ښار کې دوه کلنه ماشومه پولیو یا ګزن وهلې ده. د صحت د نړیوالې ادارې چارواکي وایي دا په روان کار کې په کراچۍ کې شپږم او په پاکستان کې د پولیو او یایم کیس دی. او د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو ته کاندید اشرف غنی احمدزی ویلی دی کې انتخابات وګټي د ولسمشری په لومړی ونه کې به امریکا سره امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک.
او اوریدونکو اوس هم راځو اونۍ ز خبرونه سروې ته. د نن په پروګرام کې د بلوچستان د صوبای اسمبلی د غړي سپوږمۍ اچکزی سره خبرې کوو. اوریدونکو په سروې خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د بلوچستان د صوبایي اسمبلی د غړي سپوږمۍ اچکزی سره خبرې کوو. هغه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لري. تاسو ته ستړي مشي وایو. کورمودان سپوږمۍ تاسو نه مې پوښتنه داده چې سیاست ته څنګه راغلی؟
اول خو تاسو ډېر مننه چې تاسو ماته موقع راکړل خپل پروګرام کې د خبرو کولو. په سیاست کې د راتګ خو زموږ تاسو ته شاید معلومه یعنی چې موږ خپل سیاسي خاندان سره زما تعلق دی. زما خپل پلار، زما خپل نیکه او بیا زموږ نور کورنۍ ډېرې کسان چې دي زموږ په سیاست کې ډېر فعال غړي دي. اوس هم زما پلار خو وفات شوی دی خو د لیکن اوس چې دي زموږ نور عزیزان چې دي په دغه پښتونخوا ملي پارټي ګوند مشران دي او د دې شلو غړي دي. نو په دغه سلسله کې داسې و چې زموږ خپل سیاسي خاندان هم و او بل بیا چې څنګه چې په دغه وخت کې اعلان وشو چې د ښځو شرکت په اسمبلیان کې د ښځو غړیتوب رالی. نو په هغه کې مطلب زما نامینیشن وشو زما د پارټي د خوا څخه زه منتخبه کړلم. نو په دغه طریقه باندې موږ کرا کرا په سیاست کې کنه زه خو خپل یو کورنۍ ښځه وم. کوچنیانو والا تعلیم مې کړی و لیکن دغه باوجود پر کور ناست وم د خپل کوچنیانو سنبال. لیکن چې د دې منتخب کېدو لپاره غړیتوب ماته پېښته شو نو بیا ما دا قبول کړ.
ښه سمه ده. دا راته وایي چې تاسو په سیاست ته په خپل راتګ په اړه خبرې وکړي. ستاسو په ګوند کې په پښتونخوا ملي عوامي کې څومره ښځې غړې دي او بیا په بلوچستان اسمبلی کې څومره ښځې غړې دي دا وایي څه شمېره ده؟
زموږ د پارټي زموږ د ګوند په دغه تنور کې زموږ درې ښځې زنانې درې ښځې زموږ په دغه تېر کې چې اول ځار چې د تېر په دې ترم څخه چې اول ترم وکړم په هغه کې زموږ زه یوازنۍ ښځه وم. بیا په دویم ترم کې زموږ د پارټي بایکاټ زموږ په اسمبلیانو کې نه و راغلی الیکشن مو نه و کړی. نو په دغه ترم کې زموږ درې ښځې زموږ فلحال او زموږ په ټول اسمبلی کې دولس ښځې زموږ په بلوچستان په اسمبلی کې دولس کسان دي.
خاصمه د لکه بلوچستان اسمبلی کې تاسو دا وخت دولس غړي اداره توې سپوږمۍ چې تاسو په فکر تاسو دغه کار کوي د خزو سره به ملاوي کې دا شان دغه ته په حالاتو به موجور نظر وي په بلوچستان کې که د خزو په اړه راشو خزي او د نجونو زیاتره لوی مسلې کوم دي دغه تاسو په صوبه کې
موږ په صوبه کې په بلوچستان کې خصوصا او په کوم ټکو ملک کې پاکستان خبره وکړه په بلوچستان کې خصوصا چې تاسو پوښتنه وکړل د ښځو مسایل خو نو په هر وخت کې مطلب تاسو ته خبره ده چې ښځه هر وخت یوه درجه شاته ګڼل شوې ده زموږ په معاشره کې که هر څه موږ خپل ځان ته ووایو چې موږ مطلب ډېر خپل برابري راولو لیکن بیا هم د دې هغه نشته کوشش دا کېږي نن سبا پر دغه کوشش کېږي چې د دوی مسایل حل کول شي او د دوی زیاته مسایل چې دي خو نو اول خو د دوی د صحت مسله ده صحت په باره کې کوم ښځې دي د ښځو کوم چې د کوچنیان پیدا کوي د پیدایش په مرحله کې چې د دوی مسایل دي او د هغه د مخه چې دي کوم مسایل دي د صحت د دوی اول غټه مسله ده دویم نمبر باندې بیا د دوی تعلیم تعلیم هم دا د چې ډېر پخوا وختو کې مطلب ډېر پر دې باندې توجه نه دور کول شوې او د نجونو پر تعلیم باندې خاص کرول د هلکانو تعلیم ته زیات اهمیت ورکول کېږي د نجونو تعلیم ته نه ورکول کېږي نو دا ډېرې غټې مسلې دي د ښځو په حواله سره د زموږ په صوبه کې خاص کر په پښتني بلوڅي په دواړو سیمو کې دا ډېرې مسلې دي نورې مسایل هم خو نو ستا په هر ټولنه کې په هر معاشره کې لیکن دا دوی مسائل چې ترکور ټول ولې چې دا دوی مسائل حل کړې اول د صحت او صحتمند ښځه چې بیا هغه صحتمند ښځه مخته خپل د کوچنیانو د تعلیم او تربیت کوي یا او د هغو ته د سبق په حواله سره مطلب د هغو کومک کوي نه نو دا دوی مسائل چې حل شي نه دا به بیا مخته کړي چې د خپل په هر باره کړي ته لار خلاصه دي
سمه ده سپوږمۍ زمونږ په فیسبوک باندې هم ستاسو نه یو اوریدونکي ګل خان په نوم باندې پوښتنه کړې ده وغه دا ده چې تاسو ته اول خو سلامونه را لګلی دي او بیا پوښتنه دا کړې ده چې ستاسو ګوند دغه لته په صوبه کې د تعلیم لپاره څه کار کوي
اها دې ته خو اول وعلیکم سلام او دې ته په تاسو وایم چې موږ کوشش خو دا غوښتي په دې چې ماته څه ته مخ وویل تعلیم معاملې کې بالکل موږ معاشره شاته پاتې شوی دا په تېر دوه تنور کې چې په دې بالکل توجه نه ورکول شوی نو په دا اوس په دې وار کې موږ کوشش دا غوښتي چې موږ د ښځو تعلیم د مکمل د کوم تعلیم په حواله سره موږ کار کوو چې په هغه کې کوم سکولونه چې موجود دي د هغو کاکه پر پرایمري سطح کې دي هغه موږ اپلیکیشن یې کوو د میډل سطح ته که د میډل سطح باندې د هغو د های سکول په سطح باندې نو د کوششونه په بلوچستان کې په د خپل بلوچستان د کوټ پر شاعر کې او د شاوخوا په لاکو کې موږ د تعلیم په حواله سره دا کوششونه زموږ سره شروع دي دا د یوې ورځې کار نه دی ولې دا د تېر تایم څخه ده څخه روان دی دا چې موږ دا لیک چې موږ باز دا چې موږ خپل دې لپاره به ډېر تایم غواړي څو کلونه غواړي چې موږ قرار کار ته لګېږي چې موږ د دې حکومت او زموږ پارټي خاص کر پر دې باندې ډېر توجه وکړي
سمه ده سپوږمۍ اوس په هم لاړ شو زموږ یو اوریدونکي ته دا وخت موږ سره ناصر خان شنواره ورور د ټلیفون په لیکرې دوی د سعودي عرب نه موږ ته ټلیفون کړی تاسو ته ستلمه شي وایو او زموږ د ملمنې نه څه پوښتنه لرئ
سلام ته څه فورې د درنې ملمنې اوریدونکو په ګډون تاسو ملمنې ته هیله سلامونه ومنه
وعلیکم السلام
وختنه ما دغه د یو خدای لکه اکثر از نو کې چې د دې برخه کې استعدادونه موږ لرو هغه خزه کې د مور په شکل کې دا کو د خور او کله نور او د میرمن څخه دا یو مقدسه سیده او موږ ور باندې ویاړو خو په ځینې ځمو کې ځینې خويندې د لری چې تر هغه پورې دوی یو یو هغه پورته کوي بیا چې یو مقام ته ورسېږي بیا د خپل ځان په فکر کې یعنی هغه لری پرتو سیمو کې چې کومې خويندې ستونزې لري هغوی ته توجه نه ورکوي او بل پښتنه مردي خور نه همدغه ده اوس که موږ وګورو دغه جمهوریت دی یوه ډله ځي بله ډله راځي دوی د ولس مسلو ته پام نه کوي یوه په بله باندې تنقید کوي او بله په بله باندې چې په دې کې ځان تم جنجالونه جوړ کړي او ټولنې تم د دې لپاره زموږ د دې نارینه حکومت نوره هیله لکه نه لرو او نه امیدم د خویندې د څه کولای شي چې دغې ستونزې ته لکه داسې یو د پای ټکی کېږي اکثره زموږ کې دوی چې موږ په اسمبلۍ کې لکه د خویندو خبرې نه اورېدل کېږي په دې برخه کې دوی یعنې که منطقي خبرې یا هغې ته څوک غوږ نیسي او که نه دغه درې پوښتنې مو یو خورې ښکېله ده چې تاسې به اخیستي نور ستاسو وخت نه نیسم خوشحالي غواړم.
کور مودان سپوږمۍ تاسو به د ناصر ورور پښتنې اوریدلې وي یو خو اوی دا تاسو کو چې اکثره خزي د نورو چې کومي خزي بیا انجونې دي دا غوي د مسلو ورته معلومه وي خو کله چې دوی یو مقام ته اورسیږي یا یو چوکۍ تر لاسه کړي بیا هغه مراغه مسلو ته پام نه ورکوي د دې سوجوي.
بلوچستان دی علاقو سے لیکن مشکل پورا کوشش کچھ تھا کو مسائل اورال کو آگو تروا رسیو جو داغو کا ذریعہ بچہ کا ذریعہ داغو مسائل مشتراو رسیو کم غلط کم علاقوں کی ملتان سر سوال مش
خاصمد او داشان د دوی یو بل پختنه دا و چې کله په اسمبلی کې بحثونه کیږي په ملکی مسایلو باندې داشان په صوبایي مسایلو باندې نو آیا تاسو په کې برخه اخلي او تاسو غږ اوریدل کیږي کنه؟
د سم وایسته پرې څون ته دې او دا خبرم دی بالکل صحیح وکړه چې د شوزو چون کې ما زړه ته ورته وځي چې یو دوی دا دریم تقریبا ته دور دي چې د شوزو روانه چې پاره کې د شوزو ته ځاد لږ زیات دي مطلب اول تر کې دوه لسی دی بیا دوه لس اوس بیا پدای ته نو اوس شته خپل پر کوشش کوي چې تر هغه شي کې خپل حساب اخلي خپل ځان ومني د سړی برابر چې مطلب کم سړی ظاهر ته د سړی سیاست کې او د شته په سیاست کې فرق وي او د دې په پالیسي د طریقه کې هم فرق کې چې څه دونه پالیسي نه لسونه چې ناري نه او څونه چې د ګرځي د باندې یا د څونه خلکو او ری او د خلکو مسې یکم شې اوس هم به اسمبلی کې موږ ډېر ممبران دي او موږ پر دا کوشش چې موږ داغو سره سره د دې کوم نارینه خبره کوي داغو په مسایلو کې داغو سره مشورې سوا خو او کوم ګروپونه چې جوړیږي کوم شي کوم مسله چې پیښیږي دا فرض کې دی شریانو د خواڅه کې داغو مشورې موږ داغو سره مدد کوو چې هغه کوي بل پاسیږي کوي یو قرارداد پاسیږي او که د شوزو لپاره شي راځي هغه موږ نارینه کوشش کوي چې هغه موږ سره هغه کامیاب کړي نو موږ سره یو د کوشش کوو.
اس پوجمې تاسو وړاندې په خپل خبرو کې د صحت او د تعلیم خبره وکړه کومنګ راشو یو تعلیم صورتحال ته ډیرو خلکو ته دا معلومات نشته که دا راتوه چې دغلته په بلوچستان کې د نجونو د تعلیم څه صورتحال دی ځکه چې په دې تیرو ورځو کې په پنچګور کې د جنکو په تعلیم د بندیز خلاف یو شمېر ښځې او نجونې راوتلې وي او د دوی غوښتنه دا وه چې باید د نجونو ته د تعلیم اسانتیاوې ورکړل شي او په دوی داسې بندیزونه ونه لګول شي نو دغلته په صوبه کې مجموعي توګه د نجونو د تعلیم څه صورتحال دی؟
خوب تو دی حقلا بزرگتا ایک تو ہم چی تعلیم چی مطلب رجحان دن سبا دیتا رجحان دیر زیاد سوئی دی دا تیر کلو پا نسبت باندی اوس انجونی کوشش کئی دا سکول لیول صدقا کالیج پوری دا کالیج پر بعد یونیورسٹی سطح پوری داغا بعد دی پر خپل پروفیشنل لائف تفار کوشش کی چی دی پر دیس پروفیشنل لائف کی راز چی دی پاگا یہ خپل دا ورونه سره یا د خپل د سړی سره وژه په وژه کار وکړي نو د بدقسمتۍ سزا تاسو ته کوم واقعي ذکر وکړي دا بالکل صحیح خبره ده. په داسې د دې په اړه چې تاسو څنګه تاسو پاز نه وړي نه سر داسې دي او هم په صوبه کې د دې په اړه پاکستان کې دا وایي چې هغه دا نه غواړي کم کار چې دوی مخته تلګ نه غواړي د هغه دپاره دوی دا کار کوي د هغه د مخنیوي دپاره د هغه د بندیز دپاره دوی داسې عوامل پیدا کړي چې د هغه د وجې بیا که هغه انجونې که هغه ښځې که هغه هلکانې کوشنیانې هغه د خپل د کار د پرمختګ څخه دوی منع کړي. نو دا ما صرف موږ کوشش پر چې موږ زموږ حکومت د اول خو د خبرو په ذریعه د کوف کشنید په ذریعه دی وایي چې موږ دا مسائل به ان شاء الله تعالی قرار قرار حل کوو. ولې چې دا خبرو یو مسله چې که د هر چا د مسله د زموږ حکومت ته پیشکش ورته کړې چې موږ په خبرو په ذریعه به اول دا مسله موږ حل کوو او ان شاء الله تعالی دا مسله به حل کیږي. بل په دا حق لبان ته تاسو کوم ذکر وکړي د پنجګور په باره کې او د هغه سي بنور هم بلوچستان په نورو علاقو کې هم داسې مسایل را پیښ شوي دي، لیکن د دې لپاره به ان شاء الله تعالی ضرور مخنیوی کیږي او حکومت پوره په دې لپاره کوشش کوي.
ستاسو په فکر کې دا څومره ضروري خبره ده د یوې ښځې لپاره چې هغه د خپل ملک د خپلې صوبې د خپلې سیمې په سیاسي حالاتو نه ځان خبر وساتي؟
دا بالکل تاسو ډېره ښه خبره وکړه. د ښځې لپاره خو دا ډېر په اوس حالاتو کې دا که څو عمر دمخه موږ خبره کړې وای ویلي وای چې دا ډېره لازمه نه ده د ښځو لپاره، لیکن نن سبا حالاتو کې دا ډېره باید چې هر ښځه هر انجلۍ په دا باره کې دوی شعور ولري، په دا باره کې دوی په هر د سیاست په هر موضوع باید دوی خبر وي. ولې چې په دا سبا دوی په یو شي کې حصه اخلي، په یو بحث مباحثه کې حصه اخلي او په هغه کې سیاست کې عملا دوی راځي، نو د دوی لپاره دا ډېره لازمه ده. او په دې سطح باندې موږ دا وایو چې څومکې په لکه په سکولو په کالجو په یونیورسټیانو کې چې نور شیان متعارفه کېږي دا مضمون هم باید چې داسې متعارفه شي لکه دا نور مضمونونه چې په هغه کې مطلب چې کوچنیان او انجونې خاص کر چې تاسو د انجونو په حواله پوښتنه وکړه چې د هغو په دې کې
سپوږمۍ دې خبرې ته راځو چې تاسو واده هم کړی دی او په سیاست کې هم یې، نو څنګه د کور او په خپل سیاسي ژوند کې څنګه توازن ساتئ؟
فرهنګي خو داسې و چې مسایل خو خامخا انسان تور پیشي په دا کې د دې وار څخه څنګه چې ما ته داسې د مخ هم شاید ذکر کړی چې دا زما دویم تینور دی، نو ما ته لږ مشکلات په اول تینور کې ډېر وو چونکې ما بچیان په هغه شپو کې ډېر واړه وو، نو په هغه شپه کې ما ته لږ مسایل وو د بچیانو د چونکې د دې تعلیم کې په تعلیم کې زه د دې سره خپله مدد کوم د دې په امتحانو کې په سکول په کار کې، نو په دا دویم ټرم کې زه یو څه د دې د خاصې بېغمه یم، یو څه ریلیکس یم، بچیانې هم زیاده ټایم غواړي او زما درې بچیانې دي چونکې هغه انجونې دي هغه به ډېر ټایم غواړي هغو ته توجه، نو دا توازن ساتنګ یو مشکل خو نه وایم لږ چیلنجنګ کار دی، لیکن دا هم یو انسان یو ښه فیلینګ دی چې یو کار سړی کوي که د کور کار هم کوي د هغه سره د باندې کار هم کوي هغه توازن ساتنګ کوشش مشکل کوو چې مطلب مشکل د کور هم زموږ ژوند ډسټرب نه شي هغه هم خراب نه وي او د باندې خلکو سره هم مشکل چې کوم ډیلینګ ساتو هغه هم وکړو چې اسمبلی غونډې هم کیږي هغه دوران کې زموږ مشکلات ستاسو په بیا هم موږ کوشش ورسره کوو چې زموږ په معاشره کې دا شی لږ مشکله دی زموږ د پښتني معاشره کې دا لږ مشکرانه شي، لیکن قرار قرار به دا انشاءالله
کورمو ودان. اوریدونکو داوا مونږ سره د نن په پروګرام سروې کې د بلوچستان د صوبای اسمبلی غړی سپوږمۍ اسکزی ملمنه وه. د نن ورځې د سروې خبرونه هم په دې ځای پای ته رسیږي. تاسو د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. او اوس هم راځو اونیس پروگرام جمهوریت ته. د نن په خبرونه کې به په افغانستان کې د اداري فساد او په درغلیو معلومات در اورو. د دې پروگرام جوړونکي د مشال همکار پامیر ساحل دی.
اداري فساد یا درغلی څه ته وایي؟ په افغانستان کې د رشوتونو په اړه تازه رپورت څه وایي؟ د شفافیت نړیواله اداره په بیلابیلو هیوادونو کې د درغلۍ پیمانه څنګه جوړوي؟ په افغانستان کې د درغلۍ لوړې سطحې وجوهات څه دي؟ درغلۍ او ډیموکراسي پر یو بل څه اثر لري؟ آیا دا رښتیا ده چې په افغانستان کې درغلۍ د روانې نامنې په جاري ساتلو کې رول لوبوي او که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د افغانستان د شفافیت د څارنې اداره وایي په هغه هیواد کې اداري فساد زیات شوی دی. د دې ادارې مشر یما ترابی د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې وویل د دوی تازه سروې ښیي چې په تیرو څلورو کلونو کې رشوت دوه چنده زیات شوی دی چې ټول مالي ارزښت یې شاوخوا دوه اربه امریکایي ډالر دی. د ویل په درو کې دوه افغانان د مجبورۍ له کبله رشوت ورکوي. یا ماتو رابی ویل په خوا به په اوسط ډول $190 رشوت ورکول کېده، خو اوس دا اوسط 240 ته لوړ شوی دی.
اوسط رشوت کې دا دامه شت سابق
د رشوت هغه اوسط چې په خوا به ورکول کېده $190 وو، خو اوس $240 ته لوړ شوی ده، او دا په مجموع کې د رشوت اندازه لوړوي. دو کاله پخوا د رشوت ټوله اندازه $1.2 میلیون وه چې افغانانو به ورکاوه، خو اوس $2 میلیون شوی چې دا د پام وړ زیاتوالی ده.
یما زیاته کړه چې زیات رشوت په عدلي او قضایي ادارو او پولیسو کې ورکول کیږي. تر دې وروسته د پوهنې او د عامې روغتیا په ادارو کې زیات رشوت ورکول کیږي. اوریدونکو، د افغانستان د شفافیت د څارنې له ادارې سره سره د شفافیت نړیواله اداره ترانسپرنسي انټرنیشنل هم هر کال د نړۍ هیوادونو درغلۍ یا اداري فساد په اړه خپل مفصل رپورټ خپروي. په دې لړ کې د 2013 زیږیز کال په رپورټ کې راغلي دي چې افغانستان یو ځل بیا د نړۍ د هغو هیوادونو په قطار کې شامل دی چې پکې د درغلۍ کچ ډیر لوړ دی. اوس به تاسو ته پر دې اړه معلومات درکړو چې د شفافیت نړیواله اداره په هیوادونو کې د درغلۍ ناپ څنګه کوي. د شفافیت نړیواله اداره یا ترانسپرنسي انټرنیشنل په هر هیواد کې د درغلۍ د پوهیدا یا ادراک پته لګوي او بیا یې پر یوې پیمانې ناپوي. پر دې پیمانې له صفر تر سل پورې عددونه لیکل شوي وي چې د هر هیواد د کارندوی مطابق ورته یو عدد ورکول کیږي. د شفافیت نړیوال ادارې د 2013 زیږیز کال رپورټ وایي د ادارې په 170 هیوادونو کې سرویګانې یا نظر پوښتنې کړې دي او له پوهانو سره یې خبرې کړې دي. د رپورټ تر مخه افغانستان په نړۍ کې دریم داسې هیواد دی چې پکې د تر ټولو زیاتې درغلۍ یا اداري فساد موجودیت ادراک کیږي. افغانستان له سلو نمرو یا شمیرو یوازې 8 اخیستې دي. په 2012 زیږیز کال کې هم افغانستان 8 نمرې اخیستې وې. د شفافیت نړیوال ادارې ویډیو ښیي چې یوازې بډې رشوتونه درغلي نه ده، بلکې د انتخاباتو پر وخت د رایو خرڅول هم درغلي ده.
This is corruption.
کله چې رائے د ګټلو پر ځای په پیسو واغستل شي نو دا درغلی ده. کله چې سیاستوالان داسې فیصله کوي چې ګټه د ولس پر ځای ځان ته رسی نو دا فساد دی. د سیاستوالانو یا حکومتي کارکونکو اداري فساد یوازې د رشوت پیسې نه دي چې د دوی جیب ته ډکیږي، بلکې دوی هغه فیصله کوي چې زموږ پر ژوند تاثیر یا اغیز لري.
These people make decisions that affect our lives.
نو له دې تعریف سره سم درغلی یوازې د پیسو یا حکومت واکدارانو ته د ډالۍ ورکول نوم نه دی، بلکې ډیره پراخه معنا لري. دا چې د شفافیت نړیواله اداره په نړۍ کې څنګه د درغلۍ ادراک پیمانه ټاکي او آیا د درغلۍ له امنیت سره تړاو شته او کنه، په اړه د دې ادارې د ویډیوي رپورټ یو برخه اورو.
ترانسپرنسي انټرنیشنلز کرپشن پرسپشنز انډیکس میجرز د پرسیو لیولز اف پبلک سېکټر کرپشن ان کانتریز ورلد واید.
د شفافیت نړیواله اداره د درغلۍ ادراک پیمانه په ټوله نړۍ کې په حکومتي سطح د اداري فساد ناپ اخلی. بیا د پوهانو لویناو سره سم هر هیواد ته یو نمره یا شمیره ورکول کیږي. په دې کې صفر نمبر ښایي چې یو هیواد ډیره زیاته درغلی لري. په دې پیمانه کې د سلو نمرو اغیستل معنی لري چې یو هیواد ډیر پاک او شفاف دی. ځینې هیوادونه ښې نمرې لري، خو اکثریت یې خراب شمیرې ترلاسه کوي چې له دې ښکاري چې د درغلۍ مسله ډیره جدي ده. په هغو هیوادونو کې اداري فساد تر ټولو زیات وي چې پکې شخړه یا جګړه روانه وي او خلک یې غریب. درغلی نه یوازې د ستونزې زیاتوي، بلکې د دې مسلو مخنیوي په لار کې خندېږي هم.
کرپشن دزنت جست فیول سچ پرابلمز، ایت میکس دم وری ډیفیکلټ ټو سټاپ.
دا خو د افغانستان د شفافیت د څارنې او د شفافیت نړیوال ادارې خبرې وي. اوس راځو د افغانستان د اداري فساد موضوع نور څېړو. پر دې موضوع مې په کابل کې د باچا خان سولې او کړکېچ هوارولو مرکز لغړی او د سیاسي چارو لپو حسیب الله شینواری سره خبرې کړې دي. په افغانستان کې د اداري فساد لاملونه څه دي؟ په کابل کې د باچا خان سولې او کړکېچ هوارولو مرکز غړی او د سیاسي چارو پو حسیب الله شینواری وایي په افغانستان کې د ټیټې کچې د مامورینو کمې تنخواګانې د رشوت لپاره لار برابروي.
اداري فساد په افغانستان کې بیلابیل عاملونه لري. اوله مرتبه چې که د ټیټې کچې اداري فساد باندې ورسېږو چې ټیټ مامورین چې په ټیټو پوستونو کې کار کوي هغوی ولې اداري فساد ته مجبور شوي، د هغې یو ستر لامل دا دی چې د خلکو دولت د خوانه هغه معاش چې اداري کارکوونکو ته ورکول کېږي هغه ډېر کم دی او هغه د دوی د ورځني ژوند د لګښتونو بسنه نه کوي. دوی مجبور دي چې د اداري فساد له لارې ځینې نور عاید هم لاسته راوړي،
حسیب الله شینواری وای په لوړ کچ د اداري فساد عاملونو ته سزا نه ورکول هم د اداري فساد د پراخوالي لامل دی. د پدې لړ کې د کابل بانک مثال ورکوي.
موږ تاسو د کابل بانک د خلسي شاهد یو چې په هغه کې ډېر لوړ پوری کسان یعنی د جمهور او دغه د ماوینې دورونو په سطحه کسان هغوی پکې تخیل خلا تر اوسه هم هغو خلک آزاد ګرځي او دوسیه لا تر اوسه خلاصه شوې نه ده، نه جزا ولیده او نه قانون کې پلی شو.
د سیاسي چارو پوه حسیب الله شینواری وایي نا امنی یا د امنیت ضمانت نشتون له کبله هم اداري فساد یا درغلي پراخیږي.
افغانستان کې د امنیت نه تضمین دا هم اداري فساد ته لاره برابروي. هر څوک کوښښ کوي چې د مشروع او نامشروع لارو څخه پیسې پیدا کړي، شتمنی پیدا کړي، ځکه هیڅوک دا اطمینان نه لري چې آیا دا دولت به دوه درې کال نور هم دوام وکړی شي که نه. او دا امنی دومره ډېره شوې چې هر څوک له وطن څخه په تیښته دي. یعنی هر چا سره دا یو فکر دی چې یو ورځ به بیا هم هغه وخت راځي چې موږ به له وطن څخه بیا تښتو. نو خلک له هرې لارې کوښښ کوي چې شتمنی پیدا کړي.
لکه څنګه چې د شفافیت نړیواله اداره وایي چې د اداري فساد موجودیت د ولسواکۍ مخه نیسي، نو آیا دا عمل په افغانستان کې هم لیدل شوی دی او کنه؟ د دې په ځواب کې حسیب شینواری وایي همداسې ده. د ده په خبره د اداري فساد زیاتوالي له کبله د افغانستان د ولس زیاتره برخه پر ډیموکراسۍ یا ولسواکۍ بې باور شوې ده.
افغانستان ته ډیموکراسي نه وی راغله او کوی چې افغانستان ته د ډیموکراسۍ دغه اصول په ډېر لنډ وخت راغله. د ډیموکراسۍ سره څنګه چې اداري فساد اوج ته ورسېده، اکثر عام خلک په دې فکر دي چې ډیموکراسي یو کرپټ یا یو مفسد سیستم دی په افغانستان کې یا په نړۍ کې د حکومت کولو. نو هغه د ډیموکراسۍ کوم ارزښتونه چې وو هغه له منځه لاړو. په ډیموکراسۍ کې مهم اصل د ښه حکومتدارۍ دی چې ښه حکومتداري رامنځته شي. په ښه حکومتدارۍ کې د شفافیت او روڼتیا یو مهم اصل دی چې او همدارنګه حساب ورکونه یو ډېر مهم اصل دی چې دا اداري فساد په شتون کې دا خواړه تر پوښتنې لاندې راځي. یعنې شفافیت نه دی موجود، روڼتیا د دولت په کارونو کې نه ده موجوده او حکومت نه شي کولای چې په سمه توګه خپلو خلکو ته ځواب ورکړي. نو زما په فکر چې په افغانستان کې ډیموکراسي د اداري فساد ښکار شوه او د هغې هغه انځوري د عامو خلکو په ذهنونو کې یو منفي انځور وښود. یعنې خلک داسې فکر کوي چې دا د حکومت کول یو ډېر منفي او ډېر هغه سیستم دی چې ډېرې کمیانې او خامیانې لري.
حسیب شینواری وایي دا هیڅ امکان نه لري چې ډیموکراسي او ښه حکومتداري نه وي موجوده او اداري فساد دې له منځه ولاړ شي.
زما په فکر ګورئ ښه حکومتداري او ډیموکراسي دا سره دوه نښتې شیان دي. یعنی موږ ښه ډیموکراسي هغه وخت ویلی شو چې کله ښه حکومتداري موجوده وي. که ښه حکومتداري نه وي موجوده، موږ هغې ته ښه ډیموکراسي یا ښه ولسواکي نشو ویلی. ځکه د ډیموکراسۍ یا د ولسواکۍ مهمترین اصل ښه حکومتداري ده. د ښه حکومتداري اصل روڼتیا دی. روڼتیا نه وي موجوده دولت په کارونو کې، په انتخاباتو کې، په رایو کې دې کې روڼتیا نه وي موجوده، حکومت ته صحیح ځواب ورکونه نه وي موجوده. آیا موږ ویلی شو چې هلته ښه ډیموکراسي رامنځته شوې ده؟ هیڅ امکان نه لري. یعنی که موږ ښه ډیموکراسي وایو نو باید ښه حکومتداري ولرو. او د حکومتداري په شتون کې موږ دا دعوه کولی شو چې په افغانستان کې په ښه ډول سره ډیموکراسي پلی شوې ده. نو زما په فکر کې یوازې انتخابات یا پشینو پورې موږ ډیموکراسي تړلی کړو او وایو چې انتخابات په سمه توګه وشو، رئیس جمهور راغی یا پارلمان راغی، بیا هم هماغه اداري فساد ریښې بیا هم موجودې. ځکه په انتخاباتو کې به هم حتماً فساد شوی وي.
د باچا خان د سولې او کړکې چارواړولو مرکز غړی او د سیاسي چارو پوه حسیب الله شینواری زیاتوي په افغانستان کې په اداري نظام کې بدلون او د قانون عملي کول د اداري فساد کچ ټیټولای شي.
د اداري فساد د مخنیوي لپاره دوه شی ډېر ضروري دي. یو وقایع ده او یو داغه مجازات. او وقایع په دې مطلب چې دولت ځینې داسې سیستمونه باید جوړ کړي، داسې پروسیجرونه باید جوړ کړي چې خلک ونه توانېږي چې اداري فساد وکړي. یعنی هلته باید ډېر زیات شفافیت موجود وي، حساب ورکونه موجود وي په هر اداره کې، په هر پروسیجر کې، په هر میکانیزم کې ادارې پر جوړېږي. بدبختانه په افغانستان کې لا تر اوسه اداري سیستم هماغه زوړ او پخوانی اداري سیستم دی او د ښه حکومتدارۍ دغه اصل چې حکومت باید شفاف وي دغه اصل ته لا تر اوسه پاملرنه نه ده شوې. یعنې داسې سیستمونه میکانیزمونه پروسیجرونه دی جوړ شوی دولت تخوا چې د اداري فساد په کموالی کې مرسته وکړي. دویم د مجازاتو خبره ده، کله چې قاتل موجود وي او قانون نافذ وي او هغه چې په قانون کې راغلي هغه عملي کړی شي، خلک د قانون له ویرې بیا دا زړه نشي ښه کولی چې اداري فساد ته مخه کړي.
اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې تاسو واورېدل چې درغلي د جمهوریت مخه نیسي، ناامني پیاوړي کوي او د ناامنۍ حل مخې ته خنډېږي. بلونه و بیا له جمهوریت سره راځو په مخه مخه.
جمهوریت
د سندرو عامل.
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.